همکارم نوری آسنوری که نام خدا 3 پسر داره به استدیو آمده و با افتخار از یک همکار زن خود از یک دختر برنامه را تسلیم میشه. بفرمایید.
بله سرخونه جان، تاسو استدیو میشه، دیر مننه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د ورستۍ حمله د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان یو له بله نشي بېلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې په یو روغتون د سیشن بې ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه یې په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانیستل شي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچی سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بي په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 43 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغانان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې تړلی یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شی یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا پخو وسایلو سنبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ډیر ژر بیرته ورغوي. نوموړي همدارز د روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ور وړل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید اټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې خبرې دو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرنس کې د روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی، پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اوربن او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 3 پوځیانو او 2 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
د روحانی بابا ولسوالۍ په مربوطات او د ګردیز زرمت د لوی لارې په مسیر کې د چادری پوښ وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، 2 تنه د ملي اردو سرتیری او همداراز 2 تنه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي.
وسوال طالبان تر اوسه د دې هدا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. اروپایي ټولنې پرون فشار اوس چې د اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او هم خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له کبله تړل شوې دي. داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نور برخو کې په چټکۍ په خورېدو د اروپایي ټولنې چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله یي پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیالې مارګریتا وستاکر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې اتحادیې د غړو ترمنځ د آزادو او له قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زایډویچ زایتونګ ورځپاڼې تېرې اونۍ راپور ورکړ چې د هیواد فدرالي څارنوالانو د روسي د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې دیمتري بادن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. شپیګل ورسپانه د جمعې پر راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوې دي. او د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسي سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت ټینګ خوندي کړي. دغه ډیپلومات په چکی رسنیو کې تورن شوی چې راسین زهرجن موارد پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سې شنبې په ورځ د روسي د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړه. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکاکوف په نوم دا ډیپلومات د نامعلوم کسانو لخوا ګواخل شوی. نوموړی په چکی د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د برخې مرستیال دی. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. کدا اوسنی نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. روسیه څه ته اندېښنه لري؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید پراتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخیدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې د کابل او ننګرهار د وروستیو خونړیو حملو د بریدونو عاملان عدالت ته راکاږي. ډیر ځله پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دوو ورځو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچې د نسایه ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي.
امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دست داده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال 9 هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولي وای پر اټومي وسلو لګولي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې دي. همدې خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې وکړه. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف بیا په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خنډو ځنډ سره مخامخ کړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر پورته.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی شي. سرګی لاوروف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډیروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په خبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبې پر ورځ په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو، څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګر ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبانو ویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسی او د سیمې هیوادونو په پام کې ونیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې ژغ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي د غرض ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بیرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حواری سره مرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت دغه څرګندونو په اړه له څویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تیر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري، دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخیدونکې سیمه ده، ریډ زون ده. نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر لا اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تیرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی ادعا کوي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالي مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش پراتونکو حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم پراتونکو کې بین افغاني مذاکرات کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېخنې لدی لارې هغه کې رافقي.
ملګرو ملتونو، ناتو، اروپای ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خندونه بلل کیږي.
و امریکا چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خندونو په لړ کې ولو کوم راسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې ورسته وکړي د منځتلو خطر زیات شوی. امریکا چې له طالبانو سره د سولې د هغه تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړي، ډیر هڅه کوي چې د جګړې اړخونه ژمنې پر ځای کړي. که لوی خو روسیا چم ځان خپل چمتووالی ښیي چې د دې تړون د ژغورلو لپاره به له امریکا سره لاس یو کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په ګډه د افغانستان له حکومت سره د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو عدالت د راکاږلو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د وروستیو خونړیو حملو ملامتي پر وسله والو طالبانو اچوي. وسله والو طالبانو په دواړو خونړیو حملو کې د کابل په دشتې برچی او د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې په خپل لاس لرل رد کړی دی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، خو د کابل په دشتې برچی کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشتي برچی کې پر سل بستر روغتون حمله د ملکانو پر ضد جناور حمله توصیف کړی ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یو پولیس جنازې پر مراسمو او ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوې دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډیر ویرونکي یاد کړي دي او ویلی دی چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی. نو اوس باید افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نشي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رانشي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نشي. په همدې سیشنبه چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ لا اتیا تر سلو پیښې رامنځته کېدې، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د اورکمونۍ اعلان شوه او له همغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بیرته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پرېکړې خبرون ښکاره کړی او خبرداری ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ځواب ووایي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سیشنبې د ورځې بریدونه هم غندلې دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې په تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ تر 10 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی به د حکومت نږدې زر تنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شایي هغه هیلې پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربن لپاره هڅې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. ډیر ځله پېښ شوی چې تر حمله وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دو ورځونو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچي د نسایي ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي دي، د کابل د دشت برچي د سلبستریزه روغتون شل نوي زیږیدلي ماشومان د کابل اتاترک روختون ته لیږدول شوي. فیروزه عمر هغه میرمن و چې له پیښې وروسته په لومړیو شیبو کې دغه روختون ته لاړه چې دغو ماشومانو ته شیدې ورکړي. ورپسې عزیزه کرماني بله میرمن و چې وایي د مورتوب احساس اړ کړ چې دغه روختون ته لاړه شي او نویو زیږیدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. فیروزه عزیزې نور حال اوروي.
هغه نوی زیږیدلی ماشومان چې للوږی ساړي او د میندو د غیږ پر ځای روختون کې پراته دي، دغه ماشومان چې نړۍ ته د راتګ په لومړیو شیبو کې د مرمۍ او ژړاګانو غږونه اوریدلي، اوس په بل روختون کې بسترې دي تر څو کورنۍ او خپلوانې پیدا سي. هغه لومړنۍ میرمن چې له میندو پاتې سویو او ویریدلو ماشومان ته شیدې ورکړي فیروزه عمر نومیږي. د دې میرمنې له دې اقدام وروسته چې په خواله رسنیو په اړه زیاتې تبصیرې وسوې، چهار شنبه یوه بله مور راغلې تر څو په اتاترک روغتون کې دا وږي ماشومان ماړه او شیدې ورکړي. عزیزه کرماني چې مخکې خبري علاوه وایي خپله هم یو څلور میاسینای ماشوم لري.
ما می خپل څلور مشنه ماشوم په کور کې پیښود او دلته راغلم تر څو دغه ماشومانو ته د مور احساس او شیدې ورکړم، ځکه چې خپلې میندې یې پرون په پیښه کې ووژل شوې. زه ډېر خفه یم چې ولې داسې جنایت مو له ماشومانو سره وشي. دوی او میندو یې څه ګناه لرله؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د دشت برچی سلبستریزه ملي روغتون په حمله کې څوار لس کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په دغه وزل سویو او ټپیانو کې میندې، نوی زیږیدلي ماشومان او د روغتون روغتیایي کارکوونکي شامل دي. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وزل سوی دی. دغه حملې چې تر دې د مایې کومې ډلې پلان نه ده منلې او طالبانو هم په کلاس لرل رد کړي دي، ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خدیجه هغه مور ده چې له خپل نوی زیږیدلي ماشوم سره د برید پر مهال په تیښتې بریالی سوې د پیښې کیسه کوي. هغه اوس له خپل ماشوم سره په اتاترک روغتون کې بسترې ده.
په کټ ناسته وم او ماشوم مې هم پر غې کې و چې وسلوار راغلل. لومړی یې ماشه کش کړه خو فایر یې ونه کړ. درې نورې ښځې یې وویشتلې. زه نوره پوه نه شوم. ماشومانو ژړل، غوږونو مې هیڅ نه اورېدل. د پردې تر شا لاړل. هلته یې بله ناروغه هم په مرمۍ وویشته. ډېر زیات فایرونه یې وکړل او خلک یې ووژل. ما مې خپل ماشوم واخیست او د چپرکټ لاندې پټه شوم. د دروازې تر شا یې خبرې کولې، خو دا چې کله پولیس راغلل او زه یې څه وخت وژغورلم نه یم پوه شوی.
د اتاترک روغتون د ماشومانو د برخې ډاکټر اسفر زلا ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې یو وست ماشومان د روغتیایي پاملرنې لپاره بسترې کړي دي.
له هغه وروسته چې شل ماشومان دلته راوړل، ټپي شوي ماشومان مو ساعت طفل روغتون ته واستول. د دشت برچی له سلبستریز روغتون سره تفاهم شوی چې د روغتون مشر او د سیمې وکیل برازي د ماشومانو اسنادونه یا فایلونه براوړي او بیا به موږ ورته ماشومان تسلیموو.
د دغه ماشومانو له خپل او خپلوانو هم کوم خبر نسته، او دا چې کورنۍ به د ماشومان څنګه پیژني او ځان سره به وړي بل پوښتنه ده. هغه ماشومان چې راتلونکي ناڅرګند دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سهار اته بجې او درویش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیجیټل جرنال خبرونه د افغانستان د حکومت نو اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جرنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور لمخې د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان و. طالبانو د توافقنامې لمخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولې دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې راوروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزامینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هیښوونکي او بوژنوونکي وي او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دوغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نه شي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نه شي.
او سمې ونړیواله موضوع د اټومي وسلو د لمنځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویل چې تیر میلادي کال نه هیوادونو میلیارډونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولې وای پر اټومي وسلو لګولې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د اټومي وسلې د لمنځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نه هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکي دی، له شاوخوا یې ویل چې زره هیڅ په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. د راپور چې پرون خبر شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتلا ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالر، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 500 میلیونه، روسیت 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپل اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره 1,800 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلې زی وژون کې داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. بشیر حبیب زی له ازری ولسوالۍ څخه په یو اس ام اس کې لیکلي ازادي رادیو تاسو ول زمایس اس ام اسونه نخبروي، خو اس ام اسونه مو دغه خبرو په یو بل پیغام کې مو لیکلي چې اسمان ډیر سخت وریز دی او د باران دی ورېدو امکان شته. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ولی اغا ولی لیکلی چې طالبان باید ځان وبخې چې همدا شی به ستاسو پیغامونه لولم، خو پیغام مو د لوستلو ول نه دی. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې جنگ زموږ پر ژوند باندې ډیره بد اغیز کړی او حتی هر ورځ چې له کور څخه ووزو بیا تر څو چې کور ته راځو نه پوهیږو چې بیرته به ژوندي راشو که څنګه. دغه راز د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې د کورونا د ناروغۍ په راتلو سره طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. کور مو ودان چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې له لارې پیغامونه راستوي، خو یوه هیله چې که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ چې د موږ لپاره هم ساده وي چې درته وی لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو او قرنطین یو شمیر ځوانان مطالعې ته هڅولي دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل د خونړۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ورکړ او د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی ورځې برید تکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه په سختو ټکو وغانده. تدروس ادهانوم گبریسوس ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په حملو کې په نښه نشي. اروپایي ټولنې پر فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 کال کې د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې سایبري حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وغولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخکې لري چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. و بل موضوع راخلو، په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونو او قرنطین ګڼ ځوانان مطالعه ته هڅولي. ګڼ ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ په مرسته یو ګروپ جوړ کړی چې په کتابونو بحث کوي او خپلې تجربې سره شریکوي. دغه ځوانان وایي د بحثونو په مرسته خپله پوهه پراخه کړې ده. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د نړۍ د غنو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم محدودیتونه لګول شوي. خلک په کورونو کې دي او کاروبارونه هم تر ډیره بند دي. خو نوې ټکنالوژي د فاصلو په لنډولو او ټولنیزو فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. په واتس اپ کې د کتاب لوستنې په نوم ګروپ د برخوالو شمیر تر سلو اوړي چې ډیری ځوانان دي او ګروپ ته هر ورځ نور کسان ورزیاتیږي. دغه کار په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژاند کړی دی.
د کورونا د قرنطین په زړتنګون کې حالت کې اکثر ملګرو له معمول سره سم شکایت کوي چې زړه یې تنګیږي او په کور کې وخت شنه تیریږي. نو ما غوښتل چې خپله تجربه له دوی سره په یو ځای شکل باندې شریک کړم. دوی ته یو فرصت پیدا شي چې په یو ځای توګه باندې له دغه وخت څخه اعظمي استفاده وکړي.
په گروپ کې شامل کسان د خپلې خوښې وړ کتاب معرفي کوي، له کتاب څخه خپل برداشت شریکوي او نور کسان هم خپل نظریات بیانوي. نورو ته د ښه کتاب او ښه محتوا د مطالعې پیشنهاد کیږي. د ځینو کتابونو د محتوا پر نیمګړتیاو هم نظرونه تبادله کیږي. د پښتو او دری ترڅنګ انګریزي کتابونه هم تر لوستلو وروسته یو بل ته پیشنهادیږي. د کندهار اوسیدونکو ثناءالله مومند وایي څرنګه چې زیات ځوانان بوخت دي، خو د ګروپ په مرسته توانېدلي د ځینو شو کتابونو خلاصه له یو بل سره شریکه کړي.
ډېر کتابونه لرو او لوستلو ته کافي وخت نه لرو. دې ګروپ یو ګټه دا ده چې یو ملګری کتاب وایي بیا غورچان یې نه چوړ په لنډو الفاظو کې لیکي. دا زموږ لپاره ډېره ګټوره تمامه سوي دي. یعنی په لنډو کې د کتاب مفهوم اخیستلی شي او پوهېږي چې په کتاب کې څه راغلي او لنډ مفهوم یې څه شی دی. نو په دې توګه د دې ګروپ په مرسته باندې په ډېر لږ وخت کې ډېر کتابونه
حضرت نشاط د زابل اوسیدونکو دی چې وایي د ګروپ په مرسته د قرنطین ستړي شپې ورځې ورباندې ښې تیریږي.
منظمه مطالعه بیرته شروع کړې د پونتون د آنلاین زده کړو تر څنګ مې له آزادې مطالعې هم ځان نه دی محروم کړی.
دوست محمد د کابل اوسیدونکو دی.
کله کله موږ نه پوهیږو چې کوم کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړو. داسې کتابونه شته چې لوستل د هر چا لپاره ګټور دي. نو د دې ګروپ ښېګڼه دغه ده چې موږ ښه کتاب انتخابولی شو او هم یې بل چا ته سپارښتنه کولی شو.
حمید الله مومین چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي پر کتاب روانو بحثونو دوی ته زیاته ګټه رسولې ده.
یو کتاب او څو تحلیلونه یا څو لنډیزونه وړاندې شي چې په دې سره معلومات کارا سوچ شي، بعضي شک او شبهات له منځه لاړ شي. د نورو دوستانو د ذوق علاقه نم سره خبر شي چې یوازې مطالعه په محدوده ساحه کې ګټور نه لري، بلکې اقتصاد او تاریخ او ارواپوهنه او داسې نور بخشونه کې.
دغه ځوانان وایي هغه ځینې کتابونه چې په آنلاین بڼه پیدا کیږي هم له یو بل سره شریکوي او یو بل ته د شو کتابونو د لوستلو سپارښتنه کوي. ګروپ د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د لګول سویو محدودیتونو او قرنټین پر وخت جوړ شوی دی، خو ښایي چې فعالیت زیاته موده دوام وکړي.